السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه دا ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ هفتهوار پروګرامونه تورتمونه او سازونه زنجیرونه لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان سبانه غونډې لپاره پلاوی سمباد ته رسیدلی دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وژل شوي مدني فعال پروین رحمان کیس کې څلورو ملزمانو ته دوه دوه ځله د عمر قید سزا اورولې، او د امریکا ولسمشر جو بایډن ادارې یوې سرچینې ویلي که ایران اټومي وسله جوړول غواړي نو وخت ورته لږ پاتې دی. د پاکستان بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د دسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د غیر معمولی غونډې لپاره د بارنو هیوادونو لږ تر لږه 90 وفدونه اسلام آباد ته رسیدلی دي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې پاکستان او د اسلامي هیوادونو همکارو سازمان د افغانانو د ظرفیت په لوړولو کې ونډه اچولی شي. نوموړي په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه نړۍ ته خبرداری په ترڅ کې ویل پاکستان د نږدې ګاونډي هیواد په توګه د دې وضعیت په اړه اندېښمن دی. اسلامی هیوادونو همکاری سازمان فوکولاده غونډې ایجنډا د افغانستان په بشري ناورین او ورسره په مرستو بحث کول دي. دا غونډه سعودي عرب ورخوخته چې کوربای پاکستان دی. په غونډه کې د سازمان د 55 غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیران برخه اخلي. د دې سربېره د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په ګډون د اروپایي ټولنې، امریکا او چین سفارتکاران هم په غونډه کې برخه اخلي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي د صوبې په بلدیاتي ټاکنو کې لاتو سو زیاتې ښځې به له مقابلې منتخبې شوي. دا خبره د کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته وکړه. د سهیل احمد په خبره به له مقابلې د منتخبو شو ښځو حتمی فهرست په د ټاکنو وروسته خپرېږي.
منتر 876 راغلی دي بلا مقابله. تو وی سیز او ایم سیز کی کم د وومن سیز کی کنا نو هغه دي 4212 حسین کی تدوی کی او پدوی کی چون د 876 راغلی بلا مقابله دي نو متدوی کی مقابله ده 3870 باندې.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې په 19 ضلعو کې د اتوار په ورځ رای اچول کیږي. په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو وژل شوی د جنوبي وزیرستان ځوان ارسلان مسید کیس اوریدنه کې یعنی شاهدینو د پیښې ملزمان پیژندلی دي. د 19 کلن وژل شوی ځوان د کورنۍ وکیل قادر خان مندوخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې ټول ملزمان او د پیښې یعنی شاهدان عدالت ته وړاندې شو. یعنی شاهدانو د مجسټریټ مخې ته خپل بیانونه ریکارډ کړل او په پیښه کې د لاس لرونکو ملزمانو شناخت یې هم وکړ. ارسلان مسید د روان کال د ډسمبر په 6 د اورنګي ټاون په اتحاد ټاون سیمه کې هغه مال پولیسو ډزو وژلو چې له ټیوشن نه کور ته پلار وو. د یعنی شاهدانو لخوا په ګوته شو کې یو تن د ځایي تاڼې ایس ایچ او اعظم ګوپان، یو سپایي توحید او یو بل تن عمر شامل دي. د وژل شوي ځوان تره باچا خان پرون مشال ریډیو ته وویل اوس چې د ټولو ملزمانو شناخوشونو دوی په دې تمه دي چې انصاف به ورته میلاو شي. د پولیسو ډی آی جی ناصر آفتاب مخکې مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې ککړو پولیسانو خلاف د ترهګرۍ مادو لاندې مقدمه درج شوې ده او ایس ایچ او یې معطل کړی دی. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت پرون د وژل شوي مدني فعال پروین رحمان مقدمه کې څلورو ملزمانو ته دوه دوه واري د عمر قید سزا اورولې. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال له معلوماتو سره سم د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت اته کاله وروسته د مدني فعال پروین رحمان د وژنې مقدمه کې فیصله واوروله. پروین رحمان د 2014 کال د مارچ په 14 د کراچۍ په اورنګي ټاون منګوپیر روډ باندې هغه وخت په ډزو ووژل شوه کله چې هغه له دفتره کور ته روانه وه. پروین په کراچۍ کې د اورنګي پایلټ پروجیکټ په د یوې غیر سرکاري ادارې مشروه. د پروین رحمان وژنې مقدمه کې د 5 ملزمانو خلاف عدالتي کاروایی شوې چې 4 ملزمانو ته پکې دوه دوه واري د عمر قید سزا او یو بل ملزم ته د 2 کالو د بند او د 2,00,000 روپو د جرمانې سزا اورول شوې. د پاکستان سپریم کورټ ته پروین رحمان د وژنې نوټس اخیستی و. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په اداره کې یوې نامعلومې سرچینې ویلي چې که ایران اټومي وسله جوړولو غواړي نو هغې ته وخت واقعا ډېر کم دی او زیاته کړه چې دا حالت د اندېښنې وړ دی. دا څرګندونې پر داسې مهال مخې ته راغلي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره له تهران سره د خبرو اترو وروستی پړاو پرون وځنډېد. دا تر هغې وروسته وه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د سار ادارې د ایران په اټومي مرکز کې د سار د کیمرو ریکارډینګ د غیبېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې. د بایډن اداري چارواکي د هغه وخت وضاحت ورنکړ چې ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې لټولو ژمنو نه پشا شو نو په څومره وخت کې به اټومي وسله جوړ کړل شي. خو تر دې مخکې دغه اندازه څو میاشتې ښودل شوې وه. دا د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. ورزو خپل اولنی رپورت طرف ته تاسو خبرونه کې هم واوریدل. سباله په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان غیر معمولی غونډه کیږي. دا کانفرنس سعودي عرب راغوښتې چې پکې د 500 غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیران او ډیپلوماټان برخه اخلي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به د افغانستان په بشري ناورین بحثونه او پریکړې کیږي. پرون راهیسې اسلام آباد ته د کانفرنس د ګډونوالو د راتګ لړۍ پیل شوی او د سازمان د ستر سیکرټر او د سعودي عرب په ګډون د یو شمېر هیوادونو پلاوی ورسېدلې دي. دا کانفرنس په داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی او د مالی پنګو د نشوالي له کبله افغانستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نور معلومات ته شاهین بنیری په رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکرتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19مه بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادي هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولې دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وایي.
افغانستان تهم بلنه ورکړه د پاکستان طرف نه او دا اطلاعات چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پوره اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند هم دی. هفته تور تاسو چھٹی دی او پیر دروازه هم چھٹی ورکړه شوی ده. نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شی اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات هم راشي او دا ډېر اهم اجلاس ګڼل کیږي. په دې وجه چې وجه دا ده چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15مه د کابل د نیولو نو وروستو طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 15مه د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډېر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
او ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه سی سره چې د غربي امداد شامل و اوس کې د کټګوري چې برکه پاکستان او سعودي ملک کې مشکلات کې شدید قسمه پاکستان خدا غواړي چې په له هغه تسلیم کې د طالبانو کاني نت ورک لاندې حکومت او غواړي چې نور ملکونو ته تسلیم کې. ما نه دی ښایي چې او چې وا پاکستانی موقف آشانی مایا تو کی دوسر مددی جو شوروی اتحاد
د یادونې وړ ده چې د آی سی د جوړولو پریکړه په کال 1989 کې د مراکش په ښار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې وه او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبۍ غونډه په کال 1990 کې د سعودي عرب په جده ښار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمېر معاملو قراردادونه منظور کړي دي، خو اکثر دغه قراردادونه عملي شوي نه دي.
د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي چې د افغانستان په اړه د دسمبر په 19 کېدونکو اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان غونډې لپاره په اسلام آباد او پنډه کې حفاظتي چارې سختې کړې دي چې لپاره پولیس او پوځ ګمارلي، او په اسلام آباد کې د درې ورځو د رخصتۍ اعلان هم کړی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. نور تفصیل د سراج ظهیر نورو.
په داسې حال کې چې د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان د صورتحال په اړه د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان OIC غونډه کیږي. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې ویلي چې دا ډیره اهمه غونډه ده او د افغانستان په صورتحال رابلل شوی چې پکې به د افغانستان په معاشي بحران او نورو مسلو خبری کیږي. نو په دې اهم موقع حکومت د عامې رخصتۍ اعلان او په اسلام آباد او پینډی کې یې حفاظتي چارې سختی کړي. د شیخ رشید په خبره خدا به په پارلیمان کې کیږي او وزیر اعظم عمران خان به ورته هم وینا کوي.
تمام اداره جس میں پاک فوج شامل ہے، سول آرم فورسز شامل ہیں، اسلام آباد
ٹوری اداره چې پکې پوز شامل دی، د پینډی اسلام آباد پولیس پکې شامل دی او ټولی ایجنسی پکې شامل دي. نو که خدای کول مونږ په خپل میلمنو خاص خیال ساتو او زمونږ به پوره کوشش وي چې داغوی په خدمت او حفاظت کې سکمې را نشي. او وزیر اعظم به هم د OIC دی تاریخي کانفرنس ته خطاب کوي. د OIC 50 ملکونو د بهرنیو چارو وزیران او نمائندگان په دې کې ګډون کوي.
OIC کے 57 ممالک کے ڈیلیگیشن اور فارن منسٹر جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں.
بل پلو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر په 19 جاری شوی یو بیان کې ویلي چې د افغانستان حالات ورځ تر بل خرابېږي او که اساسي یې کنګل وساتل شي نو هلته به معاشي بحران را پیدا شي. نو باید چې د افغانستان په دې مسله غور وشي، ګنی دغه خوره به یو وار بیا د ترهګرو مرکز جوړ شي. د ذکر د روان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. په خیبر پختونخوا کې سبا یعنی د اتوار په ورځ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې په 19 ضلعو کې رایه چول کیږي. د ټاکنو کمیشن وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د 15,200 امیدوارانو ترمنځ سیالي ده. د رایه چولو بهیر به سهار 8 بجې پیلېږي چې د ماښام تر 5 پورې به جاری وي. په خیبر پختونخوا کې په آخري ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 کال په مئی کې شوي وو او د 2019 په اګست میاشت کې بلدیاتي ادارو خپله موده پوره کړې وه. د 19 دسمبر د بلدیاتي انتخاباتو په اړه تفصیلي رپورټ ګلیاز وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې 19 ضلع شامل دي. د خیبر پختونخوا ټول 15 ضلع دي. په دویم پړاو کې به په 300 ضلعو کې انتخابات ترسره کیږي چې حتمی نیټه تر دې دمه معلومه نه ده. په اول پړاو کې پېښور، بونیر، سوابی، نوخار، کوات، ډیر اسماعیل خان، کرک، بنو، ټانک، هریپور، چارسدا، هنګو، لکی مروت او درې قبایلی ضلع مومند، باجوړ او خیبر شامل دي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن وایند سویل احمد د دسمبر پر 19 مشال نیټه ویل چې په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره 9,200 پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نوموړي د حساس پولینګ مرکزونو په اړه ویل
چې کوم زیات حساس دي نو هغه 2,560 دي او لږ حساس دي 4,188 دي او نارمل دي نو هغه 2,528 دي. 58 دي او باجوړ کې 251 دي زیات حساس کم دي.
د تحصیل چیرمن او میر یا خاروال لپاره د 6,900 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په جنرال ویلج کونسل د کاندیدانو شمیر 19,215 ده. د ښځو څوکیو لپاره 3,870 ښځو ځانونه نوماند کړي دي. مزدور کسان څوکیو لپاره 10,478، د ځوانانو څوکیو لپاره 6,011 او د مذهبي لږکیو د څوکیو لپاره 293 امیدواران په میدان کې دي. د صوبائی الیکشن کمیشن ترمخا په مجموعی توګه د امیدوارانو شمیر 15,000 د الیکشن کمیشن لشمیرو ترمخا په 1,000,000 کې 1,00,000 68,000 رجسٹر ووټران یا رائے اچون کی دی. پدې کې د نارینه رائے اچون کو شمیر 1,15,000 نه زیاته ده او د خوځو ووټرانو شمیر 55,350 ده. په خیبر قبایلی ضلع کې د ووټرانو شمیر 15,99,000 ده. په دې کې د نارینه شمیر 3,28,000 او د ښځو شمیر 2,00,000 ده. په مومندو کې د رای اچونکو شمیر 3,28,000 ده. په دې کې د نارینه شمیر 1,03,000 او د ښځو ووټرانو شمیر 1,04,000 ده. په باجوړ قبایلی ضلع کې د رجسٹر ووټرانو شمیر 15,85,000 دی چې د نارینه شمیر پکې 2,08,000 او د ښځو ووټرانو شمیر 2,01,000 دی. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې لومړی وار دی چې بلدیاتي انتخابات کیږي. دا و قبایلی سیمې په 2018 کال د مئی میاشت کې د 15 آئینی ترمیم منظورې وروستو په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوی وي. د هغې وروستو په 2019 کال د جولای په میاشت کې په لومړي وار په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ انتخابات وشول. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون خبریال طارق وحید د دسمبر پر 18 مشال لوټ ویل چې په سمدستي توګه په قبایلی ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو اثر به ډیر نه وي، ځکه چې په هغه علاقو کې د مقامي حکومتونو نظام په سمه توګه جوړ نه دی. د ده په خبره په راتلونکو وختونو کې به په قبایلي ضلعو کې د مقامي حکومتونو نظام ځایي خلکو لپاره فائدې ولري. د خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره 70,000 نه زیات پولیس والا په 1,000 ضلعو کې تعینات کړي دي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي په حساس پولینګ مرکزونو کې به پولیسو سره سره د اف سي ځوانان هم ډیوټي کوي. بلخوا د ټاکنو کمیشن د انتخاباتو پر مهال شکایتونو لپاره یو ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی. په جمهوري نظام کې مقامي حکومتونو انتخابات ډیر ارزښت لري، د دې څه کار وي؟ په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیروچیف طارق وحید د دسمبر پر 18 مشال لیدو ویل چې د اختیاراتو لاندې کچې ته منتقل کولو سره د ولس مسلې حل کولو کې زیاته مرسته ترلاسه کیږي. د زیاته کړه
وخت تیریږي نو هغه شان د بلدیاتي د مقامي حکومتونو چې کوم دی اهمیت نور هم واضح کیږي. بنیادی مقصد خدا و چیرا د علاقې خلک په خپل انتخاب وکړي چې داغي په مالکي دای په کوڅه کې څه ضرورت دي، څه مسلې دي او داغي په غوته کې او هغه بیا هغه لپاره فند چې کوم دی کوم مقامي حکومت سره راغي او په خپل لاس باندې دا فند ولګي، ځکه چې په غټه سطح باندې که فرق منستر دی یا ایم پی ای دی هغه سب دونه غټه علاقې چې هغه هغه شان ته درک نشي کولې نه هغه اندازه کیږي چې هغه خپل علاقې هغه شان خدمت وکړي.
پاکستان کې په اول وار د مقامی حکومتونو نظام په 1995 کال کې د هغه وخت فوزی واکمن جنرال ایوب خان وړاندې کړی وو. په هغه وخت کې دیتا بیسک ډیموکراسي آرډیننس نوم ورکړی وو. په دویم وار د مقامی حکومتونو نظام له 1990 کال تر 1988 کال پورې جوړ شوی وو. په دې موده کې یو بل فوزی مشر جنرال ضیاء الحق په واک کې وو. د دې وروسته په 2001 کال کې د هغه وخت فوزی واکمن جنرال پرویز مشرف د مقامی حکومتونو جوړولو آرډیننس منظور کړ او په ټول هیواد کې بلدیاتی انتخابات وکړل. په 2008 کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری ثبوت دا اختیارات ورکړل چې بلدیاتی انتخابات ترسره کړي. د دې وروسته د بلوچستان اسمبلی په 2010 او خیبر پختونخوا پنجاب او سند صوبو په 2013 کال کې د مقامی حکومتونو جوړولو لپاره د قانون منظوري ورکړه. په خیبر پختونخوا کې په آخري ځل بلدیاتی انتخابات د 2015 کال په مئی میاشت کې شوي ول او د 2019 کال په اګست میاشت کې د بلدیاتی ادارو خپل موده پوره کړې وه او د قانون له مخې ټولې ټاکنې باید په یو شل ورځو کې دننه شوی وای. خصوبای حکومت د ځنډ وجوهات په انتخاباتي قوانینو کې بدلون او وروستو کرونا وبا خودلې و.
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په 1,000 ضلعو کې د دسمبر په 19 ټاکنې کیږي. د انتخاباتو شیبه په شیبه حال ل مشال ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 بلدیاتي انتخابات کیږي. په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو هغو امیدوارانو ته ټیکټ ورکړي چې خپلوان یې په حکومتي او دوه سیاسي چوکو پاتې شوی یا هم اوس سیاسي عہدیدار دي. فعالان او ځینې سیاستوالان دا موروسي سیاست او د سیاسي ګوندونو کمزوري بولي، خو بیا خپل خپلوانو ته چې د کومو سیاسي پارټیو استازو ټیکټ ورکړي دا تورونه ردوي. وایي چې ټیکټ یوازې د صلاحیت یا میرټ په بنیاد ورکړل کیږي. دوی وایي چې د سیاسي عہدیدارانو خپلوانو ته د صلاحیت په بنیاد ټیکټ ورکولو کې هیڅ قباحت نشته. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا په اولس ضلعو کې بلدیاتی ټاکنې په نولسم دسمبر کېږي چې په کې ځینې ضلعو کې سیاسي ګوندونو یو شمېر ټکټونه هغه امیدوارانو ته ورکړي دي د چا چې مشران په مهمو سیاسي عہدو وړاندې پاتې وو یا اوس موجود دي چې په کې صوبایي او افاقي وزیران پخوانی وزیر اعلیګان او ګورنرانو خپلوانو ته هم ټکټونه ورکړل شوي دي. دا خیبر پختونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک زوی اسحاق خټک د مسلم لیگ نن پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاہ وراره قاسم شاہ دا جمعیت علماء اسلام فیڈر اکرم خان دورانی زوم عرفان خان دورانی دا ارباب جہانگیر نسے ارباب زرک او پخوانی گورنر انجینئر شوکت اللہ زویتا دا تحصیل ناظم ٹکٹونه ورکړل شوی دی. دغه ډول د موجوده صوبائی وزیر شارام خان ترکے تر او لیاقت ترکے ورور بلند خان ترکے او د عوامی نیشنل گن سردار حسین بابک ورور گلزار حسین بابک او دغه ډول یو شمیر نور ته د تحصیل نظامت لپاره ټکټونه ورکړل شوی دی. شیخ پلوانو ته پټاکنو کې ټکټونه ورکول خوشا هر یو سیاسی ګوند وړاندې نه کوي. پیښور کې خبریال لحاظ علی وای دا ځکه کوي چې سیاسی ګوندونه یا د دې مشران ټول واک اختیار د خپل کورونه دننه ساتل غواړي نو ځکه دغه ټکټونه خپل کور کې ویشي. بل دوی دا د سیاسي پټو بنیادی کمزوري هم بلي.
زیاتره کړه تحصیل چیرمینان دي یا ورپسې چې کوم د صوبایي سملې یا د قومي سملې چې کوم ایم ان ایز یا ایم پی ایز دي یو بيدواران پاتې شي هغه هم خپل کورونو کې داسې نه پاتې کول غواړي. خو دا غي غټه وجه دا چې دلته سیاسي جماعتونه په خپل دومره کمزوري دي چې د خاندانونو محتاج دي. کوم د سیاسي جماعتونو ته وګورو دا وی دې لپاره چې دا برادرانې خاندانوي دا نظام ختم کی. خو د بد مرغه دا نظام د سیاسي جماعتونو کې نور هم مضبوطیږي. صرف دا نه چې ګین یو ځل کې په ټولو ځلو کې چا رشتہ دارانو لو ورکړي دي چا زامنو ده ورکړي دي ټیکټونو ورکړي دي چا رونو ته ورکړي.
دا مذهبي ګوند جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر او سېنېټر مشتاق احمد خان دا د سیاسي پارتو او دغه سیاسي کورنو غیر جمهوریت رویه بلي.
دا ډېر بدقسمتی را چې سیاسي جماعتونو کې مرسی او سیاسی جماعتونه عہدے د تنظیم او د الیکشن ټیکټ دا د اهلیت او د میرټ په بنیاد باندې تقسیمي دا د ډی این ای په بنیاد باندې تقسیمي او دا غي پوجا باندې سیاسی جماعتونه دا سیاسی پارټی نه دي دا سیاسی پراپرټی دي. دا غي پوجا باندې جمهوریت کمزور دی پارلیمنت کمزور دی ډیموکراسي هغه ډیلیور کینا او په دې کې تاسو کتل چې ټول سیاسی جماعتونو اکثر خپل خلکو له ټیکټونو ورکړي دي د کور خلکو له د دې زغندنه کوم د دې زمزمت کوم او عوامو ته اپیل کوم چې دا سیاسی پارٹی چری دا چې مداو پیژنې
ولې د جمعیت علما اسلام فیډلې صوبایي ویان او د صوبایي اسمبلی په خواني امیدوار جلیل جان د چا چې خپل لور هم تیر وختونو کې د صوبایي اسمبلی غړې پاتې دا وای چې هر یو ګوند د امیدوار صلاحیت د پارٹی سره وفادارې او ستړو ته ګوري او دې ته موروسی سیاست ویل غلط بلی.
دا سیاست دې سیاست دا تم آسان کار نه دی. سیاست په تجربه کیږي چپل بند نه کیږي بس چپل دی او هر سړی به وایي چې ټکټ عالم مثال خبره ٹکٹ لپاره شخصیت ضرورت دی او جماعت ضرورت دی. نو کہو سړی پلار کې او زوی کې او برور کې صلاحیت وي او غلا ټکټ ورکړي نو دا خو سبا خبره نه ده. مورسی ورته ځکه نه وایي چې بیا لکه توهین راځي.
الیکشن کمیشن اولمبیا مرحله کې دا خیبر پختونخوا په اولس ضلعو کې د دسمبر 15مه بلدیاتی ټاکنې اعلان کړي چې پکې درې قبایلی ضلع خیبر مومند او باجوړ هم شامل دي. دغه ډول دویمه مرحله کې به باقی پاتې اتلس ضلعو کې د روان کال جنوري میاشت کې ټاکنې کیږي او پکې به باقی څلور قبایلی ضلع برخه اخلي. دا د ونره چې قبایلی ضلع اولس په وړمبي ځل په بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر م جوړوا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو وژل شوی د جنوبي وزیرستان 19 کلن ځوان ارسلان مسید د کیس اورېدنه پرون د کراچۍ په یوه عدالت کې وشوه. د پیښې عیني شاهدان د اورېدنې پر مهال عدالت ته وړاندې شو. هغوی د پیښې په تورنو کسانو کې پخوانی ایس ایچ او اعظم ګوپانګ، د پولیسو یو سپایي توحید او یو بل تر عمر پیژندلی او په ګوته کړی دي. عیني شاهدانو د ارسلان مسید د وژنې په مقدمه کې خپل بیانونه ریکارډ کړي دي. بلخوا پرون د ارسلان د قضیې د اورېدنې پر مهال ګڼ کسان د عدالت بهر راجمع شوي وو او د انصاف لپاره شعارونه ورکول. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان رپورټ لري.
د قضیې اورېدنې وروسته د ارسلان مسید وکیل قادر خان مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې عیني شاهدینو د پیژندګلو په مهال ټول تورن کسان په شناخت پریډ کې پیژندلې دي.
نن کوم هغه مجرمانو هغه عدالت ته پیش کړو او 164 سی آر پی سی بیان د حکومت پاکستان قانون مطابق د هغې بیان یې د مجسټریټ په مخ کې جمع کړو او بیان کې دا وکړو چې بای دوه کسانو چې فایرنګ کولو یو عمر وو چې هغه پرائیویټ کس وو، د هغه پولیس سره تعلق نه و، نو هغه فایر کړی وو. د اول ماشوم هغه په ګولۍ لګېدلې دي، بیا دویم فرض دي هغه توی دي چې هغه د پولیس کانسټیبل دي، او دا دواړه کسان په سیول کپڑو کو یعنی په د پولیس په یونیفارم کې نه وو. د دې په بیک باندې یو دریم کس ولاړو سیول کپڑو کې او هغه سره مسله وو، هغه فایرنګ کولو. نو هغه بعد کې پته ولګېده چې دا هغه د دې تھانے ایس ایچ او اعظم علی ګوپانګ وو.
قادر خان مندوخیل زیاته کړي چې د ارسلان په وجنه کې تورن دریم د پولیسو سپاهی نه بلکې ترهګر دی. پولیس افسران باید د قضیې د خرابولو هڅه ونه کړي. د ارسلان د قضیې د اورېدنې په مهال ګڼ کسان د عدالت نه بهر راجمع شوي او د انصاف غوښتنو د پاره یې نارې وهلې. بلخوا د وجلې شوی ارسلان مسیتر بادشاہ خان د دسمبر په 19 مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې ټول ککړ کسان معلوم دي، دوی د انصاف غوښتنه کوي.
دریواړو گواہی مو ورکړل دا او د دریواړو مجرمانو یې شناخت هم وکړو او نو زمونږ امید ان شاء الله دا مو متوکل و چې ان شاء الله دوی اوس پساو دي، هغه شناخت یې وخستو. نو مونږ امید لرو ان شاء الله چې مونږ به انصاف ملاو شي، کیس به مونږ آخری انجام ته رسو.
د جنوبی وزیرستان څخه تعلق لرونکو 19 کلن ځوان ارسلان مسید چې د کراچۍ په اورنګی ټاون اتحاد ټاون سیمه کې د دسمبر په شپږمه پولیسو په ډزو وجلې وو او په دغه پیښه کې د ارسلان ملګری یاسر افریدی د پولیسو په ډزو ټپي شوی وو. د ارسلان مسید د وجنې په ضد بیا په ګڼ شمیر کې خلکو په عباسی شهید روغتون او اورنګی ټاون کې د پولیسو په ضد احتجاج هم کړی وو. بلخوا د پولیسو ډی آی جی ناصر آفتاب د دسمبر په اومه مشال ریډیو ته ویلی وو چې د ارسلان په وجنه کې تورن پولیسو په ضد د ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړي او په دغه پیښه کې یو پولیس پایي وحید او د هغه ملګری عمر پولیسو نیولی دي او بیا ایس ایچ او اعظم ګوپانګ د معطل کولو سره د نوکرۍ څخه لرې کړی شوی دی. اعظم ګوپانګ د ارسلان په قضیه کې په ضمانت دی، خو په غیر قانوني وسله ساتلو په یو بله مقدمه کې گرفتار دی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو ارسلان د وجنې په مقدمه کې دعوه شوی چې د ایس ایچ او اعظم ګوپانګ په حکم سپاهی توحید او عمر په دغه ځوانانو ارسلان مسید او ملګری محمد یاسر د دسمبر په شپږمه ماسخوتن په داسې حال کې ډزې کړي چې دوی په یو موټر سایکل د ډویژن سنټر نه بیرته روان وو. په کراچۍ کې لدی وړاندې هم په پولیسو د جعلي مقابلو تورونه لګېدلي چې پکې یاد مقابله په کال 2013 کې د نقیب مسید د وجنې شوی وه. پولیسو په خپله د نقیب مسید د وجنې پیښې ته جعلي مقابله ویلي وو او د دغه وجنې مقدمه د هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره د 15 کسانو په ضد درج شوی وه. دغه مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. راونوار او د هغه سره 15 کسان په دې کې په ضمانت خوشي دي، ځینې په جیل کې دي او ځینې بیا مفروران دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. د روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په ویا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لری ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د سحر لسنی مې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه به واورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د ډسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د غیر معمولي غونډې لپاره د بهرنیو هیوادونو لږ تر لږه نوي وفدونه اسلام آباد ته رسېدلي دي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان او د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د افغانانو د ظرفیت په لوړولو کې ونډه اچولی شي. د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان په کولادا غونډې اجنډا د افغانستان بشري ناورین او ورسره په مرستو بحث کول دي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي د صوبې په بلدیاتي ټاکنو کې 300 زیاتې ښځې بېله مقابلې منتخبې شوې دي. دا خبره د کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته وکړه. د سهیل احمد په خبره بېله مقابلې د منتخب شوو ښځو حتمي فهرست به د ټاکنو وروسته خپرېږي. په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو وژل شوی د جنوبي وزیرستان ځوان ارسلان مسید کیس اورېدنه کې عیني شاهدانو د پیښې ملزمان پیژندلي دي. 12 کلن وژل شوی ځوان د کورنۍ وکیل قادر خان مندوخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې ټول ملزمان او د پیښې عیني شاهدان عدالت ته وړاندې شو. عیني شاهدانو د مجسټریټ مخې ته خپل بیانونه ریکارډ کړل او په پیښه کې د لاس لرونکو ملزمانو شناخت یې هم وکړو. دوی په ګوته شو کې یو تن د ځایي تڼې ایس ایچ او اعظم ګوپان، یو سپاهی توحید او یو بل تن عمر ښودلی دي. په کراچۍ کې د ترګرې ضد یو عدالت پرون د وژل شوي مدني فعال پروین رحمان مقدمه کې څلورو ملزمانو ته دوه دوه واری د عمر قید سزا اورولې. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال له معلوماتو سره سم د کراچۍ ترګرې ضد عدالت ته تکل وروسته د مدني فعال پروین رحمان د وژنې مقدمه کې فیصله واوروله. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په اداره کې یوې نامعلومې سرچینې ویلي چې که ایران اټومي وسله جوړولو غواړي نو هغې ته وخت واقعا کم پاتې دی او زیاته کړه چې دا حالت ته اندېښنې وړ دی. څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره له تهران سره د خبرو اترو وروستی پړاو پرون وځنډید. لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل. اوس وخت شوې دی د افتوار پروګرام تور تمونه. دا پروګرام تاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړوي. د دې وروسته بل اونۍ ځ خبرونه سازونه ځنځیرونه هم لرو.
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تور تمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشې توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ. په تیره خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشو دروردو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث واورېدی. د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا وروسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړه وړه او چلند ورسره بدلون مومي. په روان خبرونه کې مې په کوټه کې د رایټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سینټر په نوم د نشو دروردو کسانو درملنې او بیا رغونې مرکز کې له کارکونکو ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره له نشو او په نشو وروردو کسانو سره تړلو بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. ډاکټر قدرت الله صاحب، ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړی پوښتنه دا ده چې یو انسان ولې د نشو خواته مخه کړی او هغه څه عوامل وي چې د لکبل نشې پیل کړي؟
درګردو غټه وجه دا یي چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي. نو چونکه د هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ شي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راشي او زه به دا پریشانې او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دوی په دا غلط فهمي کې د نشو ښکار سي او نشې شروع کی. دا احساس بیا ډیر بعد کې د توسي چې بجای د دې چې زه دا شي ځان خلاص کوم، دا خو زه په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ یم.
نو ډاکټر صاحب، کله چې د نشې پیل کړي نو آیا بیا
هغه خپل هدف ته ورسیږي. مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي.
اول شپو کې خود احساس دی چې د مس گائیډ شوی کوم څه هم دی د چا په ګیدرینګ یا د چا په خوله باندې د نشه شروع کوي. د مس گائیډنس د وجه سره اول احساس د تدا کیږي د په زین سره د دا جوړ کړي چې کله زدا نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوي شي. اور کله چې آیستا آیستا د شي عادي جوړیږي نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یار زورس پورس د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ يم. نو چونکه زه به د نشه مقدار زیاتوم او د شی به زیات زیات اخلم، مطلب کده ورځې زه څومره نشه کوم ان د ورځې بعد د هغه ډبل لس ورځې بعد د هغه ټریپل نشه اخلي، د ده په سوچ سره دا چې د مشکلات زیاتیږي او دته د ډیر سکون ضرورت دی. نه هغه اصل د بدن ته د هغه نشه ضرورت ډیر زیات پیښیږي چې کوم د کومې نشه د یادی جوړ شوی او وجه د دې چې کله هم د نشه اخستلو وخت یې هغه وخت باندې کدی نشه وانخلي نو هغه د نشه د نه اخستلو د وجه سره د بدن دومره بیچینه وي چې د بدن دردونه او د ذهني ستړیا د داسې مشکلات سره د مخامخ یو ځکه بیا دوباره دته د زیاتې نقشې اخستلو احساس پیدا کیږي ورځ په ورځ.
شنو ډاکټر صاحب، په نشو روږد کس بیا په کوم ناروغي اخته کیږي او د ده پر بدن نشې څه اغیز کوي؟
مختلف قسم نشې دي او د مختلف قسم نشو مختلف سایډ افیکټس دي. په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروین په نامه باندې کوم نشه راځي، دا هیروین نشي اخستلو په وجه سره کله کله د انسان اول د څکولو سره شروع کی، چې کله دا نشه په څکولو باندې کوي شي څکي نه د سګریټ په توګه، نو هغه د پیپړې متاثر کوي، د سږي چې کوم مرتوي سږي متاثر کوي او هغه نشه د په کلمو کې زخمونه جوړي. دا کلمو د زخمو د وجه سره چې کم دی د اندرونی نظام انهضام سره وینه راتلل شروع شي او د ننه چې کوم آزادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي. او کله کله چې دای دا نشه ډیره زیاته کی نو بیا یو وخت دای سي راشي چې پڅکولو باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کوم د پزاین سره جوړ کړی دی، بیا دای دا نشه راواخلي د پودر چې کوم دی د هیروین پودر چې کوم دی خپل په بدن سره په خپل تسرنج باندې وینه راباسي، دغه پودر سره مکس کوي او بیا د خپل بدن ته لګي. نو چونکه د دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجه سره هپټایټس ایډز چې کوم ایچ آی وی ورته وایي ایچ بی ایس ایچ یو د دا ناروغي هم سره دی مخامخ شي.
نو ډاکټر صاحب، کچيري په نشو روش کس ته نشه ونه رسیږي نو بیا څه احساسات وي او د هغه پر بدن بیا څه تیریږي؟
د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بسکونی تعریف چې دغه د بچینی او د بسکونی د وجه سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي. د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصابو د شعور سره دومره لاس پرې مینځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو، خپل د کور د خرڅولو، خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي شي، خو صرف او صرف چې د نشه حاصل کې د دې په طلب کې.
نو په داسې حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب؟
د بچینی خودم رضیات سي چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان او ریس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سي، تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرسي هغه د بل بچي وجني هم، او که انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شان خرسي نو هغه پر دې باندې هم بیا اټس داډ نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پریږدي یا کم تکلیف ورته ونه رسي. او د دې سره مرګونه ډیر زیات په ډیر غټ مقدار باندې ځکه کیږي چې ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بیچینۍ د وجې سره شروع کیږي. نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او د نشي د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملایږي نو هغه وخت د پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپټ سره وايي په میډیکل ژبه کې. نو کله چې دته دا نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوششو باوجود چې دا نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپټ شروع کی. دا رقم مش سره یو لاس ورځ مخکې یو کیس راغلی دی، یو ځوان په خپل کور کې نشه کولې نو کله نشه پر ختم شو او د نشو پیسې پر ختم شو د کور د طرفه صدا پیسې او دا شی نو سمې دا ودل، نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړو. نو د الله تعالی هغه چې سان ور باندې سوې وو چې هغه صدقه باندې تر هسپتال رسیدل سوی وو او څه غټ مشکل نه ورته سوی د غاړي کمپوستو کوي چې دوی دا پریسوي تر دا حد پر دې ځان ورسي چې کله دته دا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځانو موجني او ډیر زیات مرګون چې دی هغه د خودکشي د وجه سکیږي.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشو روږد کسانو درملنه کړې ده، آیا له دا ډول نور پیر سره مخامخ شوي یاست لکه تاسو چې یو ذکر وکړي چې یو کس خپل غاړه پرې کړې وه؟
هر دویم ورځ د دا رقم پیښو او د دا رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو. لکه اوس څو ورځې مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د هسپتال د نشیان د هسپتال له طرف سره روانوم، د سی دوه درې میاشتې مخکې، نو زموږ صحت کار یو بل سینټر دی د منشیات د علاج لپاره، په هغه سینټر کې یو مریضو دوه میاشتې کېدلې چې لسوي، نو دا مریض دا سینټر څخه ګرځېدل یو پر دا طریقه وو چې دا چت د دریم چت سي جمپ کړی وو او د جمپ په ذریعہ باندې لاندې ګرځېدل یو پښه یې ماته وو. نو زه که زه چې کور ته روانوم هغه مریض، نو چونکه ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلې وه چې دا سړی تښتېدلې دی، نو هغه مریض د شپې پر یوه بجه باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټر سایکل ګرځولې، په هغه ماته پښه باندې د نشې د اخستلو لپاره پر موټر سایکل روان شوی دی. نو چونکه چې پښه یې ماته وه موټر سایکل زنګورځېدلې وو، هلته په هغه طریقه کې پروت و، ما لیدلې دي. او بیا دا رقم زما سره مختلف کیسونه ما په خپلو سترګو لیدلې دي چې کله زموږ په سیول هسپتال او په بی ام سي هسپتال کې ډیپټیانې شوي دي، دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور څخه د باندې د انډوالانو په مشپلو په مجلس کې چې کله دوی ته نشې نه پرې کېږي، چا په ګولۍ ځان وشتلې، چا د داسې کیسونه ما په خپلو سترګو لیدلې دي چې دا د چای کپ چې کوم دی دا کپ یې مات کړی دی، یا د کپ په دا شیشه باندې غاړې پرې کړې دي، او دا خپل چې کوم شارک دی دغه رګ د پریکول کوشش مختلف قسم مریضان مایل دي دي مختلف قسمونه مایل دي دي چې دا راغلي دي زموږ سره په کیژولټي ایمرجنسي کیژولټي راغلي دي، او دا چې بیا بعد کې موږ سټري اخستې دا هغه ډرګ ابیوزر دي ډرګ اډیکټ سپیشنسي، نو څنګه د تنشي نه ملاویږي بیا د خپل خودکشي کوشش کی، څوک په وبو کې ځان اچي، څوک تر باندې ځان راي لکه څوک ورته ورغورځي.
شه ډاکټر صاحب، او بل دا چې په نشو دروږد کسانو د درملنې طریقه کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخه نکړي؟
زموږ په سوچ او زموږ په ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي د دوی نفسیات چې کوم سټډی کړی دي، دا هغه څه موږ ته دار منلیږي چې اکثریت مریضان دا دي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجې څخه نشو اخته کیږي، چونکه چې په کورو کې غربت او بیروزګاری او بیا په داسې ډېر سيزي مواریانه ډېر زیاتې، هغه دا خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی. نو د دې شی لپاره موږ د ډېر کوشش او د ډېر سوچ فکر او فشار بعد دا یو رېزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکلي علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي. لکه به هنر چې کوم ځوانان دی هغه زموږ سره زموږ په سینټر کې چې کله علاج مکمل سی بیا موږ د ته د نګ ډیزاینینګ کار ور زده کوو چې پر دا چادریانو په دا کپړو باندې د زنانه پر دې باندې د غمیانو د یشدل یو کار موږ د ته ور زده کوو. دا یو ډیر اسانه او ګرینو کاروبار دی چې په 15000 10000 فی باندې د ماشين واخی په خپل کور کې د یو ځای سره د یو شاپینګ سنټر یا د یو بل ځای سره یو چیک اول لګي د خپل کور د آمدنی او د خپل کور د خرچو چلولو لپاره د هنر زده کی. نو د هنر زده کولو بعد د هغه مشکلات چې کوم کور ته د مشکلاتي د کور د چلولو کوم مشکلاتي هغه مشکلاتي ختم سي او د هنرمند سي بیا د لاس ځان خلاصولای شي.
نو ډاکټر صاحب کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غشتنه کوي یا بدن دردونه کوي، نو بیا تاسو څه ورسره کوي؟
زمش سره چې کله مریض راشي د نشین نه ملاویدل د وجه سره ګرد غټ سایډ افیکټ د دادې چې بدن دردونه کوي، د خوا ګرځي، د دستونه کیږي، خوراک ته اشتیانه کیږي، د مکمل ناجوړیان د پاره د درد خلاف د درد ختمولو د پاره موږ د انجکشن ورکو، د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون د پاره موږ د دوايي ورکو، چې کله دستونه کیږي او د مزید نور کمزور کیږي د طاقت لپاره موږ د د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولې په شکل کې هغه علاج ورکو. دا لس ورځې سره تر 15 ورځې پورې دا تکلیف آتی، بس دا 15 ورځې چې د تیر کې بیا دا تکلیف د ختم شي، بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان د هغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتې پورې مشد د مینټلی کونسلینګ کوو. تر ګور دغه خبره کونسلینګ لري چې مشکله د مینټلی کونسلینګ وکي، مایند سیټ نور جوړ کړي چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه یې، ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه یې چې پر دا ګور د شان باندې مشد د زوین فکر ور مبتلا کړي. کله چې د ځان سره دا فکر وکړي چې زه خپل کور، خپل مور، خپل بچیانو او خپل معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم، بجای د دې چې زه په یو مردار نړۍ کې پروت یم، زه به د ځانه د معاشرې لپاره یو ډیر غټ انسان د ځانه جوړو. بیا چې دا ګرد سوچ فکر موږ د دوه جوړ کې، ځکه بیا د اطلاعاتي او د هنري زده کولو بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولای.
ډاکټر صاحب، زما ورسی پښتنه دا ده چې تاسو ته په بیلابیل نشو رښت کسان در وستل کیږي، تر ټولو خطرناک نشه کومه یو ده او کومې نشې پر بدن څه څه اغیز کوي؟
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي، ځکه شروع دغه چرس درته وکم، د چرسو د څکولو د وجسات، چونکه چرس پر هغه مقدار باندې نه دي، کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کټګری باندې ملاویږي، پر هغه کټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي. د ملاوت او د ضرر، د چرس د ضرر او د ملاوت د ضرر د وجسه د نس، د کلمه او د سږی دا مکمل تور پر ناکاره کیږي. دغه بعد بیا راځي د سی هیروین، د هیروین د وجسه د انسان د بدن مکمل تور پر د وینې او وینې کې مختلف قسم بیماریانی او مختلف قسم ناروغیانی دا د هیروین د وجسه راځي. بیا راځي کریستل، کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي، سکن انرژي زورته چې د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو، د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او خرابېدل، د مکمل غوښه خرابول، دا د کریستل نشانې دي. بیا آیس دی، آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي. آیس چې کله دی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شت کله دی وڅکي هغه نخوبي د تور اچي، نخوبي چې کله ورواچي دا نخوبي د وجسه د زینی انتشار په لایوي، چې زینې ستړي دغه نه ورته کم چې د خوب چې نه خپل د خوب او خپل آرام وخت نه معلوم، نو د هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی مستقیم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره 3 ساعته پر آرام ضروری دي، نو په هفتو هفتو چې د کل آرام نه د نفسيات، د نفسياتو د ناروغي شکار سي او خپل نفسيات کم دی غدا لا سوار کی او لیونتوب شروع کی.
ډیر مننه ډاکټر قدرت الله صاحب چې زموږ سره مو د نشو او د نشورو کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلی خبري وکړي. ګران اوریدونکو، د دیونی تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکو خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو په اړه بحث واوري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، ویب پاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا موږ احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس وخت شوه دی زموږ د اونیزه کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د موسیقۍ مزل تکته نکو او د هغو سندرغاړو موسیقارانو کیسې در سره شریکو چې د خپل هنر لکبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوی دی. د نن په خبرونه کې د وزیر او مسیدو په موسیقۍ خبرې کوو او د جاج اخلوچې بندیزونو بیغوره او مذهبي سختریزه د وزیرستان د موسیقۍ مزل څنګه اغیزمن کړی دی. د خبرونه شاهین بنیرې وړاندې کوي، راځي چې واورو.
ستړي مشه اوریدونکو، زه شاهین بنیرې، ما او د مشال ریډیو په کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په وزیرستان کې د بیلابیلو پښتنو قبیلو د موسیقۍ مزل تکتنه کوو او دا جاج اخلوچ په دغه سیمو کې د مذهبي سغدریزه وسلوالو ډلو د هلو زلو او اولس د بیغورۍ له کبله د موسیقۍ مزل څنګه او څومره اغیزمن شوی دی. د پښتنو د نور سیمو په شان وزیرستان هم د خپل ځانګړي رسم و رواج او کلتوري قدرونو لپاره ډیره وړتیا لري.
دلته یو خوا د پیرو خان او نور مسلحینو د تحریکونو په شکل کې د ولسی او علمی بیداری لپاره زیار وستل شوی دی، نو بل خوا د سیمې ولس د خپل تخلیقي اظهار لپاره د فن او هنر لاره هم خپله کړې ده. د وزیرو او مسیدو د موسیقي مزاج او بنیادی خاصیتونه سدي په دغه اړه د اسلام آباد د نېشنل کالج آف دی آرټس سړنکار او موسیقار مقصود مسید وای چې په بنیادی توګه د وزیرستان موسیقي د ستر افغان موزیک د پکتیا د سکول سره تړاو لري نوموړي زیاتوي.
زه خدا خبر کوم چې زمونږ سره د فطرت سره راغلی ده، په کلتور کې موسیقي راغلی ده، مونږ په غم کې هم په خادل کې هم موسیقي کړې ده، او زمونږ کسان دي ورته وایي مطلب په مړو هم مونږ سندرې ویلي دي، نو هغه هم یو صنف دي د موسیقۍ. زموږ موسیقي په اتڼ باندې کنسیست ده، مطلب د اتڼ بیا ځانګړي چالونه دي، یو درې څلور چالونه دي، هغې بیل بیل سټایلز هم دي. نو زموږ موسیقي چې کومه ده، زه دا وایم چې لګډا لنسا یا لاتن بغیر هیڅ هم نه ده، ولې چې په هغه کې کته وګورې اتڼیزې غاړې یا مطلب مصریزې چې څومره هم دي، د هغې ټیمپو داسې ده، د هغې چې کوم سکیلز دي یا د هغې چې کوم ټیمپوز دي یا د هغې ریدمز دي، او هغه هم داسې دي چې باید ته تا دې ته مجبوروي چې ته خامخا اتن وکړې، ولې چې د هغې اتن کوم سیون بیچ دي، مغلایي تال چې کوم دی، د افغان تال دی، نو په هغه باندې کوشش کړي دا څومره دغه د پکتیا سټایل دي که نه. نو د پکتیا موسیقۍ کې څو سپېسیفک سکیلز دي، هغه کسوریه ده چې ډېر مطلب د پښتو دغه راګ ورته ویل کېږي، کسوریه راګ چې کوم دی په هغه کې ډېره زیاته موسیقي شوې ده، او همدغسې پهاړي راګ چې کوم دی په هغه کې هم ډېره زیاته موسیقي شوې ده، خو ډېره سپېسیفک کار شوی دی. نور راګونه چې کوم دي یا تاټونه دي په هغه کې قبایل ته پکتیا موسیقي کوي خوند هم نه کوي، یا خو دا دي چې مونږ له وړوکوالي هغه راګونه څو راګونه دي هغه مونږ اورېدلي دي، یا هغه سټایل بېخي سمون نه خوري د پکتیا د موسیقي سټایل سره، نو هغه څو راګونه چې کوم دي په هغه کې غرنۍ هم راځي او ټپې هم دي او مصریزې هم دي او اتڼیزې غاړې دي چې د پکتیا موسیقي چې کوم مین خاصیتونه دي.
خبریال او د وزیرستان د ټولنیزو چارو یو پو گوهر وزیر وایي چې د 2001 کال نوړاندې په سیمه کې د موسیقي محفلونه او دودیز اتڼونه د خلکو د اظهار راټولېدو او خوشاله مهمه لاره وه، او په دې عمل کې سړو او ښځو دواړو خپله ونډه لرله.
یو وخت وو چې وزیرستان د کلتور په حواله بېخي مالامال وو، تر نیمو نیمو شپو پورې به په حجرو کې مجلسونه کېدل، حجرې به آبادې وې، په اخترونو کې به میلې کېدلې، دغسې مجلسونه به وو، پکې ټنګ ټکور پروګرامونه اتڼونه به وو، د برګي اتڼ په نوم به یو اتڼ کېدو چې په هغې کې به زنانه هم برخه اخیسته د سړو سره. خو وروسته بیا داسې حالات راغلل د طالبانایزیشن نه وروسته چې دغه اتڼونه شول، موسیقۍ پروګرامونه شول، دغه شیونو باندې پابندۍ ولګېدلې، دغه ته په بد نظر کتل شول. د دې نه وړاندې خو به دلته لکه داسې واده به نه وو چې هغه کې به مجلسونه نه کېدل، داسې هم وو چې اوه اوه جوړۍ به پکې مجلسونه کېدل، بیا به چې شپه ټوله اووهله شوه، بیا به سهار وختي بیا هم هغه سندرغاړي به چې تلل هغې نه وړاندې به یې تر بارېزر وخت پورې بیا هم مجلس کولو، هغه به خلکو به فخر کولو د پلانی په واده کې اوه جوړۍ مجلسیان راغلي وو. داسې په زه وایم چې شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان دی کې به داسې ځوان، داسې بوډا، داسې زنانه نه وي چې هغې اتڼ نه وي، چې چېرته به و راوه واده به و
نو بیا به هغې خپل کلي زنانا چې کمې وې هغې به اووه ورځې وړاندې د واده د شپې نه سندرې شروع کړې، بیا به درې ورځې چې کمې پاتې شوې نو هغه کې به یې بیا د خوشا کلو زنانا راوغوښتلې، هغه به ورته راتللې. دلته مثال مختلفې سندرې وې چې کمې د واده کور ته به زنانا ورتلې، بیا به یې په لاره یو قسم سندرې ویلې، بیا به چې ور نږدې شوې بل قسم سندرې به ویلې، لکه د جنکې میدان د کیم دی، روز اپلون کی خانه د جنکې میدان د کم دی، یا زلمو میدان کوم دی سندرې به یې ویلې. بیا به چې کله زنانا د کور نه راوچتېدله هغې به بېلې سندرې وې.
سیرنکار مقصود مسجد چې کله په سیمه کې د موسیقۍ د آلاتو خبره کوي، نو وایي چې په اصل کې د پښتو موسیقۍ یوه ده چې د ګریټ افغان موزیک برخه ده، او هم هغه آلات پکې کارول کیږي کم چې په سیمه کې نور پښتانه هم استعمالوي. نوموړی وایي د سیمې ولس د خپل تخلیقي اظهار لپاره شپېلې، سریندا، رباب او ډول خوښ کړي دي.
تامبل چې کوم دی هغه هم زمونږ ډېر پخوانی دغه دی چې کوم دف ورته وایي، یا تامبل دی ویل کېږي چې دا عربیک دغه دی، خو زمونږ یو ځانګړی دغه دی عربیک چې کوم دی هغه ډېر هارډ وي، او زمونږ چې کوم دی هغه ډېر نرم دی. زمونږ چې کوم سټرکچر دی دف هغه ډېر بدل دی د تامبل چې کوم دریا ورته وایي. سرینده چې کومه ده، او بیا سرینده زمونږ چې کومه خپله سرینده وه هغه ډېره بېله ده د پښتو موسیقۍ، یو ډېر نوموړی دغه و دا ساز و، چونکې سروس چې کوم ساز دی بلوچ ساز دی د هغې سره د سرندې لږ جوړښت جوړېږي که نه، لږ دغه سره جوړېږي. نو زمونږ چې کومه وه هغه سرینده لږ بېله وه، همدغه سرباب چې کوم و دا هم زمونږ افغان دغه دی، دغسې منګی چې کوم دی ورسره ورسره بینجو چې کومه ده هغه هم زمونږ، هارمونیه هم زمونږ په پښتو موسیقي کې له ډېره وخته غږېږي، چونکه هغه ویسټرن میوزیک دی انسټرومنټ دی، خو زمونږ په پښتو افغان میوزیک کې هم ډېر دغه دی د دې سیزم چاکه چې کومه ورته وایو مونږ، هغه هم د سرین دی یو په شکل یو انسټرومنټ دی، هغه هم په پښتو کې هم ډېرو خلکو غږولې ده، په همدغسې بلوچ او پرشین میوزیک کې هم هغه ډېره غږېدلې ده.
خبریال گوهر وزیر وایي چې په روایتي توګه د سیبي پښتنو د سندرغاړو او موسیقارانو سره ډېره مینه لرله، او د قبیله په سر به ورته کورونه او پټي ورکول کېده، خو چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت رانسکور شو او وسلوالو ډلو خپل فعالیتونه وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته راوغځول، نو سندرغاړي د دړکو او بریدونو ښکار شو او کلتوري ژوند په ټپه ودرېده. نوموړی د سیمې د نوموړو سندرغاړو ذکر صدا سي کوي.
عبدالرحمن درپخیل هغه د شمالي وزیرستان نه راغلی و، مثال وطن یې پرېښودو پانی نه پرېښودو بنو تراغې اوس هم بنو کې دي. په جنوبي وزیرستان کې زموږ سره شوکت عزیز دی، هغه هم دغه شی لکه ډېر په مشکله ساتلی دی، هغه ته هم ډېر دغه وقونه و مشکلات و، اوس هم لکه دغسې دغه نشته خو خاموشي ده، بس ډول شو مجلس شو ټانکه کور شو،
دغه شی ته په ښه نظر نه ګوري کنه د یو سازش لاندې کنه دغه شی ځکه چې په دې کې خپل سره راغونډېږي د خلکو یاری دوستۍ جوړېږي یو بل سره پېژني مینه خندا خوشحالي سره شریکوي که ملبسوت یقینا په شعوري توګه لګیا وي لکه ژبه کې لکه لهجه کې به یې سندرې ویلې هغوی ته هم دلته مشکلات وو هغوی بیا اسلام آباد ته چې لاړو هلته هم د هغوی مشکلات حل نه شول هغوی ته به هلته هم ذهني اذیتونه ورسول شو چې اخر داسې لکه مثال د پورچرار طریقه باندې دغه شو بل دلته شبه خان وزیر وو هغه هم ډېر زیات خدمات وو د کمال نه وړاندې لکه یو اجابي په نوم دلته سندرغاړي وو دا ریډیو نه چې څومره وزیرۍ سندرې او لسی سندرې ویلې شوې دي په دې کې اکثر اجادي چې کوم وو هغوی رشید علي دهقان ته به دا سندرې ورکولې لکه شاورې کورمته نصیب راوړی یم جنانه لاس رکه چې دواړه سره ځون زموږ علاقه کې ودونو چې اوس هم ویلې شي هغه سندرې یې نذیر محمد استاد ډېر ښه سندرغاړی ښه شاعر د لوحات د اوس څومره طرزونه دي اکثر د نذیر دغه کړی دي او هغه د خپل بچی واده یې وو نو هغه کې بیا د افغانستان خوست نه هم دوی ملګري راغلي وو کم چې لوحاتونه کوي خو د بده مرغه چې دوی کله دلته راغلل